یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشهزه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری مجلې ته خراغلاستو ام په پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش نن وویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو د دفترونو تړل د خلکو د اساسي حقونو تر پښو لاندې کول دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د صدر اعظم په توګه په لومړني بهرني سفر نن سعودي عربستان ته ځي، خو تر هر څه مخکې خبرونه له ملالۍ بشیر اورو.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د ولسمشر دوهم مرستیال وایي د انتخاباتو د کمیسیون دفترونه تړل د افغانانو له اساسي حقونو سرغړونه ده. افغان چارواکي وایي د بلخ ولایت په شمال کې د دوشنبې په ماخوستن په یوه پوسته کې یوه پولیس خپل نه همکاران په ډزو وژلي دي. امریکا سره له راتلونکې اونۍ په چینایي مالونو د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت تعرفه لګوي. بشپړه خبرونه. د ولسمشر دوهم مرستیال وایي د انتخاباتو د کمیسیون دفترونه تړل د افغانانو له اساسي حقونو سرغړونه ده. ښاغلی سرور دانش نن په کابل کې د عاشورا په مناسبت په خبرو کې وویل چې داسې کارونه د ډیموکراسۍ او د خلکو د ګټو پر وړاندې دي. د زیاته کړه
روزی که دروازه رای دادن و انتخابات بر روی مردم بسته شود، همه راه های زندگی صلح‌آمیز نیز بر روی مردم بسته خواهد شد.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف پلویانو په دې وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو کمیسیون دروازې تړلې دي. دوی ادعا کوي چې دغه کمیسیون کارونه شفاف نه دي. افغان چارواکي وایي د بلخ ولایت په شمال کې د دوشنبې په مخستن په یوه پوسته کې یوه پولیس خپل نه همکاران په ډزو وژلي دي. په چاربولک ولسوالۍ کې د پولیسو یوه چارواکي محمد الدین خنجر اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې په دغه حمله کې یو پولیس ټپي سوی او درې نور ورک دي. خنجر وایي حمله کوونکی د همدې ولسوالۍ د یوې بلې پوستې پولیس و چې د پیښې له ځای تښتېدلی دي او داسې ښکاري لکه له طالبانو سره چې یو ځای سوی وي. ده ویلي چې ډزې کوونکي د پیښې له ځایه ټولې وسلې ځان سره وړي دي. طالبانو د چاربولک ولسوالۍ د پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د راروانو انتخاباتو په وړاندې ناامني لویه ستونزه وبلله. تادامي چې یاماموتو چې تېره شپه د امنیت شورا غونډې ته خبرې کولې په دې اړه داسې وویل:
The parliament elections will undoubtedly be a major test for Afghanistan.
They will be لشک د ولسی جرګې انتخابات په افغانستان د ځوانو دیموکراتیکو ادارو لپاره لوی آزموینه وي. د رای ورکولو یو پر دریمه برخه مرکزونه به چشمیری و زرو ترسیږي د نه امنۍ او لقبله تړلې وي. د مسلې د انتخاباتو د سراسري په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. اومده پښتنه دانه ده چې انتخابات به مناسب وي که څنګه، بلکې پښتنه داده چې د افغانستان انتخاباتي ادارې به دغه محدود تونه څنګه مدیریت کړی.
تیره شپه د امنیت شورا غونډه د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره رابلل سوې وه. ښاغلی یاماموتو وویل یوناما به د انتخاباتو پروسې د بریا لپاره هر ډول همکاري وکړي. په پام کې ده د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د تلې یا میزان په 28مه وسي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس یو څو بهرني خبرونه. امریکا سره له راتلونکې اونۍ په چینایي مالونو د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت تعرفه لګوي. د امریکا حکومت پرون دا اعلان وکړ چې د نړۍ د دوه سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ یو نوی اقتصادي ټکر بلل کیږي. نوی تعرفې به د لاسي بکسونو، وریجو او منسوجاتو پر شمول د چین پر تقریبا 6000 مواد ولګیږي. چین د روان کال په ترڅ کې پر پیکینګ د امریکا د 50 میلیارد تعرفې په عکس العمل کې د امریکا پر سویابینو او نورو کرهنیزو محصولاتو تعرفه لوړه کړه. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ خبرداری ورکړی دی چې که چین د دې اقدام په عکس العمل کې پر امریکایي موادو تعرفه ولګوي، نو پر چینایي موادو به د تعرفې لوړولو دریم پړاو پیل کړي. د امریکا حکومت پر راتلونکي کال کې په دې هیواد کې د منل کېدونکو کډوالو شمیر 1500 ته د کمولو پیشنهاد کړی دی. دا پیشنهاد پرون د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وکړ. دا په داسې حال کې ده د بشري مرستو ډلو لا د مخه په 2013 کال کې د امریکا د 15000 کډوالو د منل کېدو پر مسأله انتقاد کړی او دا شمیر یې کم بللی دی. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې په وار وار په امریکا کې د کډوالو پر ضد ژغ پورته کړی دی. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یوه بیان کې ویلي دي چې د کډوالو په اړه د حکومت پالیسي د امریکا د ملي ګټو لپاره ده. ده او دا تګلارې په نور نړۍ کې له اړینو خلکو سره د مرستو لپاره د واشنگټن توان مندي زیاتوي. د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما د وکمنۍ په ورستي کال کې 15,000 کډوالو ته په امریکا کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوې وه او د روسیې یو پوځي څارونکي الوتکه له 14 تنه عملیې سره د ختیځ مدیترانې د سمندر د پاسه د رادار له پردې لا درکه شوې ده. سی این این تلویزیون د امریکایي چارواکو په حواله ویلي دي چې دا الوتکه شایي په خطا سره د سوریې د دافع هوا ځواک لخوا ویشتل شوې وي. بل لور ته د روسیې د دفاع وزارت نن وویل د دوی الوتکه په هماغه وخت له رادار ورکه سوه کله چې اسرایلي اف 14 ډوله جنګي الوتکو د سوریې په لازقیه ولایت کې بمباري کوله. په سوریه کې میشت د روسي پوځ د لادرک الوتکه د موندلو عملیات پیل کړي دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي رادیو پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه خبری پروګرام کې اورئ چې نن د افغانستان د لوی ملي ائتلاف غړیو غونډه وکړه. د دغه ائتلاف د مشرتابه پلاوي غړي احمد ضیا مسعود وویل چې حکومت غواړي په تقلب سره خپل کسان پارلمان ته ننباسي. دوی وویل چې د دغه ائتلاف لخوا د حکومت د انتخاباتو په وړاندې به د دغه ائتلاف مبارزې دوام کوي او نه غواړي چې د ده په خبره له تقلب ډک انتخابات وشي. اخوا د افغانستان اجرایه رئیس ویلی دی چې اوس وخت تر ټولو ښه او شفاف انتخابات ترسره کیدلای شي. د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش بیا وایي چې که د انتخاباتو مخه هر څوک ونیسي د خلکو د اساسي حقونو تر پښو لاندې کول به وي.
بستن دفاتر کمیسیون انتخابات نقض صریح حقوق اساسی شهروندان و یک تشبث بیهوده در برابر مردم سالاری و سرنوشت عمومی جامعه است.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن سعودي عربستان ته ځي. دا له هغه وروسته چې عمران خان د پاکستان صدر اعظم شو بهرني هیواد ته د لومړی سفر دی. او د پروګرام په دویمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمني خبرونه مه هیروي. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې دی. راز لومړی مطلب ته د افغانستان د لوی ملي ائتلاف غړیو نن په کابل کې غونډه وکړه. دغه ائتلاف مشرتابه شورا غړي احمد ضیا مسعود ویل چې حکومت غواړي له تقلب ډک انتخابات ترسره کړي او خپل کسان پارلمان ته ننباسي. دا چې احمد ضیا مسعود دا خبرې چیرته کړي او کوم نور مسایل یاد کړي دي. اکرام الله اکرام دا غونډه د غونډې ته ورغلی و. همدا شیبه را سره د ټلیفون په کرخه د اکرام صاحب ستړي مشه پروګرام ته خیر راغلی. احمد ضیا مسعود څه وویل؟
ډېره زیاته مننه تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو وویل د افغانستان د لوی ملي ائتلاف اجرایي رئیس احمد ضیا مسعود په دغه خبری غونډه کې حکومت ته ګواښ وکړ چې دوی اوسني مدني حرکتونه د دې ائتلاف همدغه ډول د مدني حرکتونو په وړاندې باندې دغه ډول نظامي غبرګون ښي پوځي غبرګون ښي نو دوی به نورې لارې په مخکې لري د هغوی نه به استفاده وکړي تر څو د تقلبي انتخاباتو د دوی په وینا باندې د تقلبي انتخاباتو مخه ونیسي. هغه وویل چې حکومت هڅه کوي چې د تقلبي انتخاباتو ته د درغلې نه ډکو انتخاباتو ته لاره هواره کړي او خپل خلک پولیسي جرګې ته واستوي تر څو داسې ولسی جرګه جوړه کی چې د حکومت په خدمت کې وي او د حکومت د خبرو تر تاثیر لاندې وي. نوموړي د جلال آباد مسلې ته په اشاره سره وویل چې 13 شپه د جلال آباد د انتخاباتو کمیسیون دروازې چې دوی تړلې وي په هغه باندې حکومت نظامی یا پوځي يرغل وروړې دي او پولیس ورغلې دي. کانی په دزو باندې زخمیان کړی دي. دوی اعدام داوه چې هغه کسانی په دزو باندې زخمیان کړی او شل کسانی ژوندۍ لزانونو سره وړي دي. لدین وړاندې په هرات کې مورته ته ښه شی په پاسټارامي د ډول باندې ول چې دا کسان به حکومت را خوشي کې کنه دوی په نورو لارو چارو باندې غوړ کې بل سره
د انتخاباتو د کمیسیونونو دفترونو د تړلو نه پرته دوی د هل لارې څوړان د کړل چې څه باید وشي انتخابات خو باید تر سره شي په څه ډول دوی غوړي چې تر سره شي یا کوم څه وای دوی
دوی دوی دوی اصلا پټوله کې د درغلین د پاکو انتخاباتو غوښتن کې دی خوای کچر ته زمونږ د اعتراضونو په نتیجه کې انتخابات زندګی هم ودی زندګی خو د دوی په وینا باندې چې لنا پاکو انتخاباتو نه چې تر سره کیږي دا غین نه انتخابات خدي ترغه پوره چې دوی غوښتنې نیو منل شي د پاکو انتخاباتو نو دوی خپل دغه مدني اعتراضونو ته پام دې شک باندې دوام ورکړي دوی په کابل خار کې د ډیرو لوی مظاهرو د کولو په اړه هم چې بوسنی مدني اعتراضونه نتیجه ورنه کې دا کار به
مو مننه اکرام الله اکرام چې د لوی ملي ائتلاف د نننۍ غونډې په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل احمد ضیا مسعود حکومت ته غوښ کړی دی چې کله دوی د مدني حرکتونو مخاوني سین دوی به نورې لارې چارې ولټي او په کابل کې به لوی مظاهره تر سره کړي حکومت اعلان کړی دی چې د انتخاباتي کمیسیونونو د دفترونو د تړلو او دغه پروسې د پوړاندې خند ډرامنس تکون کو سره به قانوني چلند کوي او همدارزي پولیسو نور ځواکونو ته امر کړی دی چې د اړتیا په وخت کې د لزور هم یا د قوین هم کار واخلي په داسې حال کې لوی ملي ائتلاف د تقلبي انتخاباتو اندېښنې سرګندوي چې د افغانستان د حکومت لوړپوړي مشران وایي چې اوس وخت د انتخاباتو لپاره ښه زمینه برابره شوې ده او د دوی په نظر تر ټولو شفاف او عادلانه انتخابات ترسره کیدلای شي ورزو کابل ته په کابل کې بیا هم د افغانستان جمهور رئیس د دویم مرستیال سرور دانش لخوانند د انتخاباتو په اړه هم خبري شوې دي هغه ویلي دي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د دفترونو تړل د خلکو د اساسي حقوقو تر پښو لاندې کول دي او هر هغه څوک چې دا کار کوي باید په دې پوه شي چې د خلکو حقونه تر پخو لاندې کوي اجمل تورمان د سرور دانش خبري تعقیب کړي دي همدا شی به د کابل په سټوډیو کې د تورمان صاحب مهرباني وکړي
بله ستنګ زه سپتا سیو د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلام پوړاندې کول سره لکه څنګه چې تاسو ویل او اکرام صاحب هم ویل د افغانستان د لوی ملي ائتلاف لخوا په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو تړل کېدو د حکومتي مشرانو تن خبرګونونه راوړل دي د افغان ولسمشر لومړی دوهم رسیال سرور دانش نن په کابل کې وی غونډه ته د خبرو پر مهال د موضوع ته اشاره درلوده او دا شنامالي د عمومي ګټو د اساسي قانون له حکم سره سکاره سرغړونه وبلله خغلی دانش په دې اړه وویل
بستن دفاتر کمیسیون انتخابات از طرف هر کسی
دی وی د انتخاباتو د کمیسیون د دفترونو تړل د هر چا لخوا چوي د عمومي ګټو خلاف عمل دی او د اساسي قانون د حکم او خلکو د قانونو ښکارا نقص دی او دغه شان د ولسواکۍ او ټولنې د عمومي برخلیک په وړاندې یو بیهوده تشبث دی د یادونه د چله افغانستان لوی ملي ائتلاف چې په خوای دا غواخ کړي او غوښتنی ونه منل شي د انتخاباتو جوړیدو مخه بوونی سي لتیر څور زیرا هيسي په هرات ولایت کندوز او بلخ کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو شمیر دفترونه تړلي او د یو شمیر مخته د پلات خمی درولي چې په هرات ولایت کې تیر ورځ دغه دفتر برته د امنیتی مسولینو په همکارۍ پرانستل شو او په ننګرهار کې هم مخکمه په گزارش کې وریدل چې په دې هم اقدام شوی په ننګرهار ولایت کې د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې د کسانو په وړاندې به ودرېږي د یادونه د 13 ورځ د افغان حکومت اجرایي رئیس هم د وزیرانو د شورا تر غونډې د مخه رسنیو سره خبرو کې ویل چې دغه کړنې له ملي پروسې څخه د ملاتړ پر ځای یادې پروسې ته زیان رسوي ستانګ ته سیب د انتخاباتو د انتخاباتي نظام بدلون له بایومټریک سیستم څخه استفاده او د رای ورکونې د نوملیکنې بهیر د لوی ملي ائتلاف وختري دي چې دوی وایي دا باید ومنل شي خو د انتخاباتو څارونکو بنسټونه د انتخاباتو نیټې ته پکتو وایي چې دا غوښتنه له منطقه لري دي
او ډیر مننه کوم اجمل تورمانو چې د افغانستان د جمهور رئیس د دویم رسال او نورو حکومتي چارواکو د حقوقو پرګنو په اړه موږ ته جزئیات راکول چې د انتخاباتي کمیسیونونو د دفترونو د تړلو په اړه باندې کړی دي دی وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د دفترونو تړل به د خلکو د اساسي حقوقو تر پښو لاندې کول وي او دوی دغه کار کلک مخالفت وکړ د لوی ملي ائتلاف پلویان وایي چې موږ به خپل مدني نافرمانۍ ته دوام ورکوو او نه غواړو چې له تقلب ډک د دوی خبره له تقلب ډک انتخابات وشي
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
له حساسو سیاسي مسایلو به هاخوا ورشو د اقتصاد نړۍ خبرونه به له رحمت الله افغان واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به له مسکاو او بیجنګ سره هوایي دهلیزونه پرانیستل سي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې تفاهم نامه له وړاندې لاستیک سوې او د بایو پاړه یې هم له هوایي شرکتونو سره خبرې سوې دي. نوموړی وایي چې د هوایي دهلیزونو پرانیستلو هدف خصوصي سکتور او د صادراتو زیاتوالي ته د حکومت د ځانګړي پام په معنا ده. ښاغلی قوقندي زیاتوي چې افغانستان له یو شمېر هیوادونو سره هوایي دهلیزونه پرانیستي چې تر اوسه یې شاوخوا د 55 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت وچ او تازه میوه او نور افغاني محصولات نړۍ ته صادر کړي دي. په تېر یو کال کې د دهلیزونو له پرانیستلو تر دې دمه د کابل کندهار له هوایي ډګرونو د هندوستان ډهلي د قزاقستان الماتا د ترکیه استانبول او د عربستان جدې ته 109 هوایي پروازونه سوي دي. د پکتیا د کرنې ریاست وایي چې نن ورځ د دخولت د مرکز شاوخوا 50 ښځو ته د زده کړې دویم پروګرام پیل سو. د پکتیا د کرنې رئیس ولید احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پروګرام له مخې به یو شمېر بې وزله او بې سرپرست ښځو ته د کور په حویلۍ کې د کورنیو باغچو د سبزیو د پروسس د اوبو چمتو کولو د مربا او اچار د جوړولو په برخه کې زده کړې ورکړل سي. دغه پروګرام د درې ورځو لپاره د چې په لومړي سر کې د ګردیز ښار 50 بې سرپرست ښځو ته په بیلابیلو برخو کې زده کړې ورکول کیږي او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو خوراکي او نورو توکو بای یو بوري 50 کیلوي خزاقي وړو 250 افغاني د بوري یو 50 کیلوي بوري 1450 افغاني یو درینی منای دوري جو بوري 2040 افغاني د غوړی 14 لیتره ټیم 1040 افغاني او لدی سربیره 1 لیتر پټرول 1550 افغاني او 1 لیتر ډیزل 1040 افغاني. او اوس هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسارو په وړاندې د افغاني یو بای یو امریکایي ډالر 50 افغاني 10 پوله یو اروپایي یورو 80 افغاني 50 پوله یو استرلینګ پوند 90 افغاني 50 پوله یو سعودي ریال 19 افغاني 90 پوله زر ایرانی تومان 15 افغاني 80 پوله او زر پاکستانی کلداري 1540 افغاني.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم لکه نور خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې لوستلی شئ. ادرسونه مو دي azadiradio.com او facebook.com/azadiradio. ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم عمران خان بهر ته د خپل لومړني سفر په ترڅ کې سعودي عربستان ته ولاړ شي. ریاض ته د عمران خان د سفر په درشل کې داسې اوازې خپرې شوې چې د پاکستان نوی حکومت ښایي له خپلو متحدو هیوادونو څخه نور پورونه وغواړي. په دې اړه احمد تکل جزئیات راټول کړي. هم د اوس سره په سټوډیو کې د تکل سپ ریاض ته د خان د سفر اجنډا معلومه ده.
عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه وخت تل رسیدو وروسته بهر ته د لومړني سفر په ترڅ کې ریاست ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پڼه کې ویل چې عمران خان د سعودي د پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولیعهد محمد بن سلمان په بلنه د دوه ورځو په مخه سعودي ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت بیان زیاتوي چې عمران خان بل سعودي چارواکو سره وګوري او له ولیعهد سره به هم د دوارخیزو اړیکو د دوارو هیوادونو ترمنځ د دوارخیزو اړیکو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. په بیان کې یادونه شوې چې پاچا به په شاهي ماڼۍ کې خان ته رسمي میلمستیا هم وکړي. فرانس پرس خبري اژانس د یو پاکستاني چارواکي له قوله په راپور ورکړی چې نوموړی وایي عمران خان به له سعودي مشرانو سره په کتنه کې د سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو په اړه هم خبرې وکړي. د عمران خان د لیدو کتو د جزئیات او اجنډا په اړه تر اوسه پورې همدومره معلومات پر رسنیو کې خبر شوې دي. نو وروسته د ورځې په جریان کې به معلومه شي چې
او سفر خو باتمن نن د ورځې په اوږدو کې
نن د ورځې په اوږدو کې ده. بله
دا راته چې په داسې حال کې چې پاکستان له زیاتېدونکو او نوې اقتصادي او سیاسي ستونزو سره لاس او ګریوان دی، نو له یو شتمن هیواد عربستان د لغوینه د عمران خان د سفر ګټي به څه وي پاکستان ته
دا سفر دقیقا یوه میاشت وروسته له هغه پلان شوی چې عمران خان د صدراعظم په توګه لوړه وکړه، او دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د خپلو پورونو د پرې کولو په برخه کې له لوی بحران سره مخامخ دی. داسې اوازې هم شته چې ښایي نوی صدراعظم له خپلو متحدو هیوادونو چې سعودي عربستان هم طبعاً پکې شامل دی د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د نورو پورونو غوښتنه وکړي. عمران خان او کابینه د بې ثبات اقتصادي حالت، د افراطي وسلوالو ډلو د فعالیتونو، د اوبو د کمښت او د وګړو د زیاتېدو په ګډون له بې شمېره ستونزو سره مخامخ دی. د پورونو د پرې کولو د بیلانس بحران هم یو له همدغو بحرانونو دی، او پاکستان تمه لري چې سعودي عربستان او همداراز چین به له اقتصادي بحرانه د دې هیواد د ژغورنې لپاره 2 میلیارده ډالره پور ورته برابر کړي. څو دا هیواد د پیسو له نړیوال صندوق IMF څخه د زیاتو پورونو اخیستو ته مجبور نه شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې اسلام آباد ښایي له سعودي عربستان څخه د 4.5 میلیارد ډالرو او له چین څخه د 2 میلیارد ډالر، البته شاوخوا تقریبا، د دې ډول پور غوښتنه وکړي، خو خپلواکو سرچینو دا راپورونه نه دي تایید کړي. ویل کېږي چې د سعودي پور ښایي یوازې د تیلو د اخیستو پر مصارفو ولګول شي.
مالی زیاته مننه کوم احمد تکلو چې سعودي عربستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل. عمران خان به نن سعودي عربستان ته ولاړ شي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په کابل کې د افغانستان غاک په نوم د بشری مرستو یا د ځواب ورکولو ټولنیز مرکز د ملګرو ملتونو د UNOPS ادارې لخوا پرانستل شو. د ملګرو ملتونو ځانګړي مرستیالو په افغانستان کې د بشری مرستو همغږي کوونکي د دوشنبه پر ورځ دغه مرکز د پرانست پر مهال وویل خلک کولی شي د 413 شمیرې سره د اړیکې نیولو له لارې چې دغه شمیرې ته زنګ وهل یا هم وړیا دي د ملګرو ملتونو د پروژو د ستونزو په اړه خپل معلومات شریک کړي. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر هم په دغه ناسته کې د دې مرکز له کار استاینه وکړه او د مستحقینو د تشخیص او له خلکو سره د مرستو په اړه تاکید وکړه. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان غږ په نوم د دغه ټولنیز مرکز جوړول خلکو ته د معلوماتو د ورکولو په برخه کې یو نوی ابتکار دی چې زیانمن شوي کسان کولی شي په وړیا ډول د دغه مرکز د مرستو په اړه خپل نظرونه شریک کړي. دغه مرکز د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د یونفس ادارې په وسیله په کابل کې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو د وزیر پښتون کې پرانستل شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او په دې هیواد کې د بشري مرستو همغږي کوونکې توبیر لینس د دغه مرکز د کار د معلوماتو په اړه وویل
Anyone with a phone
دی وای هر څوک کولای شي د ټلیفون لاري بیل کوم لګخته 413 شمیره ډایل کړی او زموږ همکارانو سره اړیکه ونیسي. دا د بشری مرستو په برخه کې د ځواب ورکولو خه مرکز دی. تاسو که ستونزه وړاندیز او یا هم نیو کلری نو زموږ له همکارانو سره اړیکه کې شي، موږ اساسي نظرونه او پوښتنې هم اورو. دی د افغانستان تیر سلويخت کلن نورین ته هم په اشاره سره ویل چې دا هیواد له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ خو د وچکالۍ ستونزه هم افغانستان ګواخي. دی وای دوی په بیلابیلو برخو کې په ځنګړي ډول د کډوالو د طبي پیښو د زیانمنو او هغو مېرمنو ماشومانو سره چې د تاوتریخوالي لامل زیانمن شوي دي مرستې کوي. د راپورونو په اساس د UNPC د ځواب ورکولو ټولنیز اداره په لومړي ځل د عراق په شمال کې جوړه شو او د نړۍ په کچه د دویم مرکز دی چې په افغانستان کې فعالیت پیلوي ترڅو د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د دغه مرکز د پرانستې په مراسمو کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو دفترونو د مسؤلینو سربیره د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر او د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د حکومت وزیر هم پکې برخه اخیستې وه او په خپلو خبرو کې د دې مرکز پرانستې یو مهم ګام وباله. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي د دغه مرکز د پرانستې د هرکلي ترڅنګ د مرستو پر مهال د اړو مستحقو خلکو په پیژندنه ټینګار وکړ.
ازادي راډیو ته غواګیاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه FM/15 باندې خبرونه کوي. اوس هم اجمل تورمان ته غواګدو چې د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې وایي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه لیکلي دي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې لیکلي چې د دغه تړون د بیا کتنې پر سر د سپیدار او ملي شورا تقابل پیل شوی دی. ورځپاڼې د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله پاوله لیکلي چې هیڅوک نشي کولی د خلکو په استازولۍ د امنیتي هوکړې بیا کتنه وکړي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې دا د افغانستان د خلکو غوښتنه نه ده، بلکې د یو شمیرو لخوا د شخصي اهداف پر بنسټ مطرح شوې ده. د مطلب لیکوال د اجرایي رئیس پاواله دا هم لیکلی چې د داسې یو تړون تر پوښتنې لاندې راوستل چې په لویه جرګه کې تایید شوی وي د شخصي غرضونو په خاطر یې بیا کتنه د هیواد د امنیتي حالات له ښه کېدو سره هیڅ ډول مرسته نه کوي. خو ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د ولسي جرګې پاواله لیکلی چې د دغه سند بیا کتنه د یادې جرګې حق دی. ورځپاڼې لیکلي چې افغانان هر ورځ قرباني ورکوي او دا د خلکو د استازو حق جوړیږي چې امریکا سره د حکومت د امنیتي تړون د نتایجو په اړه وپوښتي. ورځپاڼې د ولسي جرګې د رئیس په حواله هم لیکلي چې تر اوسه د خلکو استازي په دې سم نه پوهیږي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د تطبیق په برخه کې څومره کار شوی دی. ځانګړی کمیسیون کار کوي چې په دې اړه خپل راپور له عمومي مجلس سره شریک کړي. د مطلب لیکوال د ولسی جرګې د غړي شکیبا هاشمی په حواله هم لیکلي چې د دغه تړون د شتون سره سره پاکستان په افغانستان توغندي توغوي خو امریکا په دغه تیریو سترګې پټې کړې دي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په حواله نور لیکلي چې څلور لسیزې کېږي چې افغانستان په جګړو او کشمکشونو کې دی. د جګړې اور لا هم بل دی او د دغه هیواد خلک غواړي چې په دغه هیواد کې سوله او امن راشي، نو ځکه هم باید د شخصي اهدافو په خاطر د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون تر پوښتنې لاندې رانشي.
د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاټ کام ویب پاڼه کې هم اوریدلی شئ. اوس هم د ځینو عامو خلکو غږونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه لالا خوشحال یم د کندهار خبرې کوم. د کابل د فوټبال غوره لیک سیالۍ چې کومې دي دا شپږ کاله اووه کاله کېږي چې شروع شوي دي. موږ وروره د دې مینهوال یو د دغه سیالیو، او اوس خبر شوي چې دغه روشن چې کوم دغه لیک چې مرسته کوي کومک کوي دغه وایي د لاس ځینې اخیستی دي. نو اوس دوی وایي چې دا لیک پاتې شو، دا فوټبال نور نه کېږي. دا ورور وایي چې دغه حالات موږ دا وایي د روشن حالات چې که چیرې ورور دا تاسو پر خپله غاړه واخلي هېچا ته هم پیسې ورنه کوي، وروره په خپله باندې تاسو وکړي، موږ وروره د دې مینهوال یو. موږ وروره
السلام علیکم. زه د پرا ولایت بکوا ولسوالۍ خبره کوم. زما دولت څخه دا هیله ده چې زموږ بکوا ولسوالۍ کې نه سړک شته، نه مکتب شته، نه بل داسې اساس کار شته. زما د ازادي راډیو ته دا هیله ده چې زما پیغام نشي.
سلامونه نیکی هیلي احترامات پښتنه مینه د ازادۍ راډیو درانو نازوت شنکه اوریدونکو ته په دې هیله چې روغ او جوړ به وایي. یو ځلې بیا ستاسو همیشنی ګډونوال د تلیفون پری کر راغلی نه تنګیوال یم د وردګو څخه. یو ستونزه زمونږ په وردګو کې زمونږ اکثره کلیوال هیوادوال څه نه ځورېږي، هغه د پایو دي. ځکه په وردګو ولایت کې د شپې لخوا د پای کار نه کوي. پلټفورډو چارواکو دا هیله کوي که چېرته زمونږ دا په پام کې ونیسي نو مونږ به ډېر خوشحاله شو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم عصمت څاروان ته وار ورکو چې د مصنوعي هوش و حواس یا ذهانت په اړه باندې تاسو ته یو جالب مطلب وایي.
په امریکا کې د مصنوعي ذهانت لوډ سپیکرونه په چټکه عامي شي. د اډوبي کمپنۍ له څیړنو سره سم د روان میلادي کال تر پایه پورې به چې څه کم درې میاشتې پاتې دي د امریکا نیمایي کورنۍ د مصنوعي ذهانت ځیرک لوډ سپیکرونه په خپلو کورونو کې ولري. د مصنوعي ذهانت لوډ سپیکرونه داسې جوړ شوي چې خبرې به ورته کوي او هر څه چې ورته وایست د هغو مطابق به خبرونه، موسیقي، د هوا حال درته وایي او یا به د انټرنیټ له لارې پرې سودا اخلي. دا لوډ سپیکرونه ورځ په ورځ عام کیږي. او د اډوبي انالیټکس د څیړونکو مؤسسې څیړنې وایي چې د 2013 تر پای ته رسیدو وړاندې یا په راتلونکو څه کم درې نیم میاشتو کې به د امریکا نیمایي کورنۍ لږ تر لږه یو دا ډول ځیرک سپیکر په خپل کور کې ولري. حاضر دمه په سلو کې 2 امریکایي کورنۍ په خپلو کورونو کې ځیرک یا د مصنوعي ذهانت لوډ سپیکرونه لري چې دا د تیر کال د دسمبر په پرتله په سلو کې 4 زیاتوالی شي. همدارس د هغو پلورنځیو شمیر خورا ډیر شوی چې دا محصول یا سپیکر پلوري. اډوبي کمپنی وای چې ل جیرکس سپیکرونو څخه کار اخیستل هر کال د ورتیر کال په پرتله په سلو کې شپږ اویازیا چیږي او دغه سپیکرونو خواندان د ورځې لشته لږه یو ځل ورڅخه کار اخلي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:00 بجې شوې. ملالۍ بشیر ته وار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي. تر هغې وروسته به بیا د روغتیا ژوند شتمني پروګرام خپور شي.
د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانشوای د انتخاباتو د کمیسیون دفترونه تړل د افغانانو له اساسي حقونو سرغړونه ده. افغان چارواکی وای د بلخ ولایت په شمال کې د دوشنبه په مخستن په یو پوسټه کې یو پولیس خپل نه همکاران په دزو وجل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي در روانو انتخاباتو په وړاندې ناامنی لوی ستونزه وبلله. امریکا سر له راتلونکو نه پچینای مالونو د 200 میلیارډ ډالرو په ارزښت تعرفه لګوي. د امریکا حکومت پر اټلونکي کال کې په دې هیواد کې د منل کېدونکو کډوالو شمیر ډیر ضرورت د کمولو پیشنهاد کړی دی او د روسیې او پوځي څارونکو لوتکل څوار لستنه عملی سره د ختیځ مدیترانه د سمندر د پاسه د رادار لپاره دی لا درکه سوي ده.
روغتیا د ژوند شتمني.
ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ته خرغلی. نن په دې پروگرام کې د ځان وژنې د مخنیوي په تړاو غږیږو. زه ناجیه صفایم او په خبرونه کې د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر حکیم الله صالح را سره ملمه دی. ډاکټر صاحب صالح، ډیر زیاته مننه چې خبرونه ته راغلی. نن به د ځان وژنې په تړاو خبرې وکړو. راځو د همدغه موضوع په تړاو یو راپور چمتو شوی راپور واوري، بیا راګرځو خبرونه ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي دا مهال 9% افغانان د ځان وژلو په اړه فکر کوي. د ځان وژنې د افکارو لوړه کچه د هیواد په جنوب په ځانګړي ډول د دې سیمو په ښځو کې لیدل شوې ده. د دغه وزارت د رواني روغتیا د برخې مسؤول بشیر سرولي وایي چې رواني ناروغۍ، کورنۍ تاوتریخوالی، اقتصادي ستونزې، ناعلاجه ناروغۍ او داسې نورې ستونزې هغه موارد دي چې خلکو ته رواني زیان رسوي او ځان وژنې ته اړ باسي. د په اړه د تر سره شوی سروې له مخې ویل چې په افغانستان کې د ځان وژنې افکار 9.5% دي. په دغه ناروغۍ اخته زیاتره برخې میرمنې دي. نوموړي په دې اړه ویل
افکار خودکشي د حدود بین 9.5% د بین مردم
په خلکو کې د ځان وژنې افکار شاوخوا 9.5% دي چې لوړه کچه په جنوبي او ټیټه کچه په شمالي ولایتونو کې ده. دا افکار په ټولو ډلو کې شته، خو ډیری په ځوانانو او په تیر په ښځو کې لیدل شوی دی.
د سل کې چې د سومبلینو نسمه چې د سپټمبر له 10 نیټه سره برابر ده، د ځان وژنې د مخنیوي نړیواله ورځ وه او په ټول نړۍ کې د ځان وژنې د افکارو پر ضد د مبارزې او په دې برخه کې د خلکو د عامه پوهاوي په هدف ولمنځل شو. د نړیوالو شمیرو له مخې په نړۍ کې په هر دقیقه کې 2 یا 3 کسان ځان وژنه کوي. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي دوی د دغې ستونزې د کموالي او مخنیوي لپاره په 2013 میلادي کال کې د ځان وژنې د مخنیوي ملي ستراتیژي تصویب کړي او نور وزارتونه به ورسره همکاري کوي. خو د ارواپوهنې استاد شرف الدین عظیمی په هیواد کې د ځان وژنې د افکارو اندازه له وړاندې شوې شمېرې نه زیاته ګڼي. ښاغلی عظیمی زیاتوي
هغه څېړنې او هغه سروي چې د عامې روغتیا وزارت وایي هغه قطعا دقیق نه دي. د معتادینو په اړه وي چې موږ په افغانستان کې 5 میلیونه معتادین لرو، په دوی کې معمولا خودکشي لیدل کېږي. بلې ویلې چې موږ 1 میلیون ژور خفګان تک لرو. دا هم واضح ده چې څوک چې په ژور خفګان اخته وي ضرور د خودکشي شی په عمل باندې لاس پوره کوي. بل دوی ویلې چې موږ شپږ په سلو کې افغانان له مختلفو اروایي ستونزو او اختلالونو ځورېږي. په دې اختلالونو کې معمولا د خودکشیو علائم لیدل کېږي.
سربېره پر دې دینی عالمان وایي ځان وژنه په اسلام کې حرامه او لویه ګناه ده او د انسان د ستونزو له هوارولو سره هیڅ مرسته نشي کولای. د عامې روغتیا وزارت وایي د ځان وژنې افکار ځانګړې درملنه نه لري او د ځینو کړنلارو لکه د رواني او ټولنیزو مشورو له لارې مخنیوی کیږي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
پروگرام ته خرغلې دوستانو نن د ځن وژنې د مخنیوي په تړاو غږیږو. په پروگرام کې د رواني روغتیا متخصص ډاکټر حکیم الله صالح زموږ ملمه دی. ډاکټر صاحب صالح په خیر راغلی.
مننه جاخوري. زه هم په خپل وار تاسو ته او د تاسو ټول رادیو همکارانو ته او همدارنګه د هیواد ګوټ ګوټ نه چې د ازادي رادیو اوري سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب صالح. تاسو هم راپور واورید، افغانستان عامې روغتیا وزارت ویلي چې 9% وګړي د ځان وژنې په فکر کې دي. تاسو په نظر ولې یو کس ځان وژنې ته اړ کیږي؟
مننه. مخکې دنه چې په دې بحث کې راشو، زه غواړم چې ځان وژنه تعریف کړم. چې ځان وژنه څه ته وایي؟ خپل ځان وژنه د لاتیني کلمه چې ورته سوسایډ وایي یا قتل النفس، یعنی هغه وژونکی عمل چې شخص د ځان وژنې په هدف باندې سر ته رسوي دې ته سوسایډ وایي. چې دا تقریبا د کوم ورځ تاسو ټاکلې وه؟ 10 سپتمبر چې دا نړیواله ورځ ده، او دا د ورلد اسوسیشن فار سوسایډ پریوینشن، دا یو ټولنه ده چې د ځان وژنې د مخنیوي لپاره یو انجمن ده یا ټولنه ده جوړ شوې. دوی په 2003 کې دغه ورځ چې 10 سپتمبر ده د ځان وژنې د مخنیوي لپاره ټاکلې ده. تاسو د سوال پک لزه دا وایم چې فکر کوم چې لږ مخکې هم تاسو مواردله د رادیو نه ریپورت د وزارت ساتامینه چې تقریبا 9.5% کسان افکار د خودکشي لري، بلکې خودکشي نه کوي، دوی افکار لري. دا کلمه چې افکار د خودکشي او ځان وژنه د دوړه فرق کوي سره. یو هغه کسان اکثریت هغه ناروغان چې په رواني ناروغي یاختوي یا په نورو ناروغي یاختوي، اکثرا په دې کې چې رول لري هغه فرهنګي مسائل او همدارنګه محیطي مسائل او همدارنګه د نور رواني او اجتماعي مسائل په دې کې رول لري، په دې حالت پر واستلو کې د حالت مان سره سي او دغه افکار پیدا کیږي چې باید ځان وژنه وکړي. ولیکم امر چې وزارت ساتامي وړاندې کړی دی، فکر کوم هم داسې وورده چې دوی 9.5% کسان خود لري چې دوی افکار د خودکشي لري، ولی خودکشي ته تر اوسه حد نه کوي، خودکشي باندې موافق شوی نه دی. چې دا اصلاح به فرق کوي، دا افکار د خودکشي دی ته وایي چې یو کس په ناروغي باندې اختوي، خصوصا په رواني ناروغي باندې، یا ډیپریشن یا سکیزوفرینیا یا نور ناروغي دي، په هغه اختوي او په نتیجه کې ځان فکر کوي دا ګرځي چې ځان ووژنه، د دې حالت نه ځان خلاص کا، او په دې نتیجه کې دا یا ځان وژنه یا موافقه کیږي او یا ناکامیږي. نو افکار د خودکشي د واقعیت خبر د امر ماته درست کاری چې 9.5% وي، ځکه موږ اکثرا د رواني ناروغي ناروغان چې وینو دوی په فکر کې دسه د خودکشي یا ځان خلاصون لپاره د خودکشي افکار لري، یا ځان وژنه افکار لري.
ډېر زیاته مننه. دا اوس یو اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ.
مننه نجاو صاحب، خپل سلامونه احترامات
وغوړم. وعلیکم السلام.
سلامونه وړاندې کوم تاسو نو دی ورداګه مې باندې چکنه.
ورداګه صاحب بخیر راغلی، مهرباني وکړه نن د ځان وژنې د مخنیوي په تړاو غږیږو.
ډېر مننه. خدای ټول مسلمانان هغه کوم خلک چې په دغه مشکل باندې اختلاف خدای دې ورته صحت مندي ورکو، ورته وجه لشي په غوړو. نو خدای په کوم د ځان وژنې نه وسو ټول مسلمانان. د محترم ډاکټر صاحب نه مو دا پوښتنه ده، د مو یو دوست ملګری دی بیا نو دا سې یو مریضي ورته پیدا شوې د شپې د خور ایزر په تان کې پی ام دی ده، او دا سې په دغه موسمي بارانونو کې په دغه موسمي بادونو کې دای ډېر ورارکی دوري او دا سې لاس په ایم لرزا کو. نو دا غم مو وتا غم سبي تکلیف پورې اړه لري یا دا رواني حالت پورې اړه لري کنه دبل مرز دی په دغه باندې ورونو رو کوډر به خوشاله شو.
قدرمن ورور چې سوال کړی فضل هادي وردک، د دې سوال فکر کوم چې دې موضوع په اړه هم نه لري، ولې لکه لړنا پکې و چې ما چون دا یو لوګ بحث ده چې دا کس یا د ترڅنګ چې ډیپریشن یا خوف جوړ خفګان هم لري، ورسره استراب یا ویره هم لري. نو دا وکتل شي د رواني ناروغي او رواني ستونزو د تداوی یا د غو د لپاره مهمه مهمه ده چې خپل ناروغ راشه خپل حالت بیان کړي، یعنی بل څوک د حالت بیانوي نشي. ډیر د مشکلات ستونزې دي، ځکه چې رواني ناروغي کې افکار هم مشکل متزلزل شوي دي، افکار متزلزل شوي، هغه کې رفتارونه فرق کوي، او همدارنګه په خبرو کې فرق راځي. نو په نتیجه کې رواني ناروغي منځ راځي. نو کچېره دغه ورور چې کوم ناروغي لري او د ورور ته بیان کړي دغه ناروغي، ممکن دي کې نور هم ستونزې زیات وي، چې دا د ورسره توزین او د مشورې نه کده شي ډاکټر صاحب ته تدابیر وکي او صحت پیدا کړي.
مننه ډاکټر صاحب. مخکې تاسو د ځان وژنې د عواملو په تړاو معلومات ورکړل، له ځان وژنې وړاندې هغه مهمې نښې نښانې څه دي ترڅو مخنیوی وشي؟
د نوي امر خي 2013 کې دوی وایي چې روزانه 3000 کسان د ځان وژنې کوي، روزانه 3000 کسان، حتی به ویل چې په هر ثانیه کې 40 کسان ځان وژنه کوي. چې دا عمر کال په کال زیاتیږي او تقریبا اوس خدای تقریبا یو اتلکونه تر یو میلیون کسانه پورې په نړۍ کې د کال ځانوژنه کوي چې تقریبا اوس د ځانوژنې نو نسم قطار کې درغلی د ځانوژنه یعنی د انسان چې مړ کیږي د مړینې په اتلسم نو نسم قطار کې راغلی ده د دې ستونزو او دا مختلف عوامل هم لري ولی زیات د دې په نارینهو کې وي په زنانهو کې وي او په نارینهو کې هم وي ولی د نارینهو او د زنانهو په تناسب سیمه وګورو په زنانهو کې زیات نسبت نارینهو ته ولی موافقت چې په خپل بزن وژنه کې کامیابی کې هغه په نارینهو کې زیات وي چې هغه هم ځانته مختلف اسباب لري یو سبب دا کېدلی شي چې نارینه د زن وژنې هغه وسایل چې استعمالوي هغه د زن وژنه پکې حتمي کوي مثلا وسله استعمالوي ولې زنانه په مقابل کې وسله نه استعمالوي د زن وژنې لپاره دوا خوري چې هغه دوا ممکن احتمالا د لمنځه یوسي یا لمنځه نسی مثلا نارینه د خپل زن وژنې لپاره ځان حلقه کوي یعنی ځان زوړندۍ په واکه ولې زنانه د دې هغه دوی کوم تغیرات چې په نارینه او زنانه وکشته وګوي دا عمل نه استفاده نه کوي نو ځکه په نارینه وو کې آمار د خودکشي یعنی موافقت زیات نسبت زنانه وته
که په افغانستان کې وګورو دلته هم د ځان وژنې هڅې ډېرې دي په کوم ولایتونو کې ساسي په نظر دغه پیښې زیاتې تر سره کیږي
فکر کوم په افغانستان کې متاسف نه تر اوسه د دقیق تحقیقات سره په اعتماد کې تاسو مخکې هم اوریدل شي یعنی دوه ادارو چې وزارت ساتمه او بیا تر روانشناسي او استاد هم دوه سره متضاد خبرې کولای شي او بل سره ردولې په دې معنی چې دقیق امار مخته موجود نه دي ولا ټول احتمالي کوي یا ځینې وخت په میډیا کې د یو ولایت نه ډېر د امار خبرې غنو بیا خلک سوچ کوي چې دا ممکن د په هرات کې ډېر زیات علاقه چې هرات کې همیشه د ستونزې ډېر زیات په تلویزیونونو کې ویل کیږي چې په هرات کې دونه ځانوژنې وشولې دومره ځان سوځونه وشولې نو دا به خلک وایي چې دا ممکن هرات ذاتی ولې په اومه شکل باندې مشخصا معلوم نه ده چې کوم ولایت کې ډېر زیاتی خو دا اومي اسباب چې کوي موبایل چې هغه ټولنه کې چې ورسته پاتې ټولنه وي دوی کې دا امر زیات وي
ډېر مننه اوریدونکو ده د پښتنو خلکو مهرباني وکړي لمړی هم ځان راو پیژنئ
مننه کوم نه ځانې تاسو دې سلامونه په لومړي قدم کې دا تاسو درنه ملماتا او د ازادي راډیو ټولو ګلونو زړه ترنځ دي اوریدونکو ته سلامونه ونې کیلې کرامات وړاندې کوم
وعلیکم السلام
محمد نعیم خپلواکم د فراه ولایت دم ګړی د هرات ولایت زما تر کوم ګرانه خور
خپلواک صاحب خره لای خبرونه ته نن موږ پروګرام ځان وژنې مخنیوي ته ځنګړې کړې ته سرګه بوختنه مهرباني وکړې
بل نو ګرانه خور ځکه خدای پاک دې ټول ځوانان ته دا څه کوون دي کورونه دې خدای پاک دې ټول دا غزن وژن کې ولدیغه حالاته وساتي ځکه چې دا یو ډېر ناوړې مرز دی لکه څنګه چې ډاکټر صاحب اشاره ورته وکړه ځینې رواني تکلیف لري کله کله زه خپل داس دی خلک مې څنګه شي مونږ دا اراده مې نه کړې چې دا غدې ځان یا ختاینه خسته یا ځان مړ کم یا څنګه یا ځان وژن څنګه ځان مجبور کم نه خدای دې دا ورځ نه راوړي ځکه انسان د ژوند کې مشکلات راځي پر هر انسان باندې پات ډیر او تلې سکار واخی ډیر نرم خپل پکور کې باید خوشاله اوسي هغه په غیر د کور ملګرو سره هم دی باید ځان خوشاله احساس کې خوشاله وو تا چې ځان نو دا ډاکټر صاحب سره مې دا پوښتنه وکړه چې کله کله پر ما باندې خپل دغه حالات راځي مونږ را آیا دا مې نه دی کړی چې خپل نه خپل د څه وکم چې ځان مرکم یا د څه نه دی ته مې هیڅ مجبور کله کله هم دا ستما باندې راځي دا د څه حالات کې دا ډاکټر صاحب مې دا پوښتنه
مننه مهمه پوښتنه در ډاکټر صاحب جواب کی مهرباني ډاکټر
مننه ځینې اصطلاحات دی په طبابت کې خصوصا په رواني ناروغي کې ویل کیږي چې یو خودکشي د نه سوسايټ جوړتوي ځان وژنه او یو بل حالت دی چې هغه ته سوسايټ اټمټ وایي یا قصد خودکشي یو کس قصد کوي ممکن موافق شي ممکن موافق نشي دا هم ده یو بل حالت دی چې دغه ضرور وایي چې د سوسايټ ايډيشن وایي یا د سوسايټ فکر یا د خودکشي فکر دا غوړور شي دا خودکشي فکر کې ځینی وخت کې ځکه ځینی حالت چې د خپل حالت وګوري چې فکر یا خلق دې ناراحت شي او واجد ځوان بل اخرت سمونه او بل اخرت فکر نارامه شي او خفي ډیپریسي ځې پتنګ شي نو دا ځوان ورته پتنګ شي به فکر کوي چې ولا دین بل لار نه لرمه هغه هم وایي چې ولا وزان ووژنم. دا فکر ده ولې د خپل عمل نه اجرا کوي. ممکن د دغه د اسلامي یا دینی ارزښتونه چې د په یقین او عقیده لري ممکن دا دې ته منع کړي چې فکر ولري ولې ځان ونه وژني. نو دا وروسته د سوسایټ ایډیشن لري، فکر د خودکشي لري. ولې خوشبختانه دا دومره مشکله خبره نه ده، خو بیا هم د خطر ورزه کده. باید خپل تدوی وکړي، باید مشوره وکړي د رواني ناروغي ډاکټرانو سره یا روانشناسان سره، ترڅو دې فکر نه هم خلاص شي.
بل اوریدونکو مهرباني وکړئ.
بل السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نا تاسو سلام او د خدای مرمته درنه درنه سلام نو ما هله لرم ډیر ورو او خوشاله ده چې دا د زابل له سره سفر پاره کړم. ډیر مننه نن د ډیر شو موضوع راځي چې دا واسن هم چې په افغانستان کې دا څه څه مزار ولا چې د نور ولا څه خلې ډیر دی البته یعنی تاسو مې راځنه کې تاسو به او چې دا د سلام ډیر دی او ما هم پاره کړی او د روانه مرزي څخه د خدای هر مسلمان وفاتي او نو په څنډه ولا یو ملګری مې دی هغه نو چې یعنی دا کافي چې تاسو مول وايي یعنی ځان ملکم دا فکر ګرته ور سره کوي چې هغه وايي چې یعنی دغه دا فکر کوم چې هغه دنیا خو د خپل خون په خپل غاړه ده وایي چې تاسو دې ته مو نه یا په مرګ یا په شي برابر سو وایي نو هغه د فارا کوي چې رڼا پر واکې
څه چې د ځانوژنه کې رول لري هغه مذهب ده. دا کتابونه وایي چې دا الحمدلله موږ تاسو مسلمانان یو، یعنی په کتابونو کې وایي چې هغه څوک چې دین ولري په حساب خصوصا اسلام مسلمانان نسبت نورو دینونو ته ځانوژنه په کم ده. او دا ریسرچ هم سوي ده چې په ځانوژنه د اسلامي ملکونو کې نسبت نورو ملکونو ته هغه کم ده. او علت هم دوه شان خي، یعنی د کې دوه خبرې دي. یو خدای وایي چې اسلام مطلقا منع کړی ده، کله چې الله جل جلاله په قران کریم کې فرمایي چې ولا تقتلوا انفسکم ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما، یعنی تاسو خپل ځان موجنې الله تاسو باندې رحیم ده. بیا ورسته بیا هم تاکید کوي، بیا ورسته تاکید کوي وایي وما يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، موږ به زر دته ور نصیب کو وکان ذلك الله يسير او ذكر الله اصلا ده. یعنی الت الله مطلق معنا کړه، الله کلمه شیدا ته مطلق نهی ده. یعنی الله معنا کړه مسلمانان د دین چزان وو وجنی، او بیا ورسته وی کچره دا کار چا وک تاکید نه وای کچا دا کار وک نو الله به ورته بیا عذاب ورک، یا هغه عذاب هغه ور چې الله ته ډیر اسانه ده دغه ور. نو زه بیا هم دا وایم چې الحمدلله مسلمانان یو، او کوم موانع چې هغه د موږ دین موانع دي دې ته موږ هڅه ودی ترڅو په هر ډول مشکلو کې موږ غواکو. او دوم علت دا ده چې په قران کریم او په حدیثو کې الحمدلله موږ ایمان لرو، په دې کې واضح واضح موږ ته د خپل ستونزو لپاره د حل لارې خودل شوې دي، حتی امیدواری ورکړل شوې ده. کله چې موږ تاسو وای وای کله چې وای چا باندې مصیبت راشي قالوا ان لله وانا اليه راجعون، دا به وایي موږ د الله یو او الله ته رجوع کوو. ان په دې باندې ځان مطمئن کړي، او ماشاء الله په صبر باندې توسع کړی ده چې تاسو صبر وکړي او صبر ته الله جنت ورکوي. نو دا هغه اسباب دي مسلمانانه کې چې الحمدلله دې ته موږ منع کوي ترڅو د خپل ځان وژنې نه د ستونزو نه او کله چې تنګ سمو بندل شي د تنګ سمو مقابل کې مقابله وکړو او بل اخر ځان ترې وژغورو.
مننه دوستانو، نن ورځ خبرونه د ځانوژنې مخنیوي ته ځانګړې ده. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. راځو دې ته چې ځانوژنه یوازې اروایي ناروغانو ته بيخي کنه نور ته هم داسې بيخي
او می شکل باندې ځینی اسباب دي چې په ځانوژنه کې رول لري، یعنی د ځانوژنه تقویه کوي یا هغه حالت زمينه ورته مساعده وي چې هغه هم د انسان رواني او اجتماعي حالت ده، د انسان فرهنګي حالت ده، د مذهبي حالت ده. خوشبختانه موږ تاسو په ټولنه کې چې ټول مسلمانان یو دا حالت مقتدر مطمئن حالت ده، او د ترڅنګ بعضي اجتماعي حالت هم ده. هغه کسان چې مثال مجردي او نسبت متاهل کی مجرد کی د خودکشی علائم ډیر زیات دي او امکانات ډیر زیات دي. د ځکه چې مجرد متاهل فکر کوي چې ما سره یو بل جوړه هم شته چې د غژوند شت تبا کمه، یا هغه مینده چې هغه اولاد ولري او وایي چې د خودکشی امر ډیر کمی، ځکه چې وایي امیدواری درلري چې ولکه د مرشم نو اولاد مې څوک هغه کی. نو دا هم یو موانع ګرځي. دا یو بل تاسو له رواني ناروغي، د رواني ناروغي اکثرا رواني ناروغي د ځانوژنې کې ډېر رول لري، خصوصا ډیپریشن سیمه تاسو ورته وایو. ډیپریشن یو ناروغي ده رواني چې دا هم په یعنی د خودکشي امارو کې ډېر زیاتوالی راځي، که راوستي ده چې د خپل ډیپریشن زمينه د مسایده چې انسان خودکشي وکي. او د دې ترڅنګ باندې نور ناروغي لکه سکیزوفرینیا چې تقریبا په ځوانانو کې وي، یعنی جنون جوانی سره ورته وایي، د ځوانانو کې لیوانتوب ده، دا هم کله چې هغه کسان چې مجرد وي او یا سابقه د خودکشي ولري دوی کې د امر زیات دي دا بل ناروغي ده. همدارنګه هغه کسان چې په الکولو یا نورو مخدره مواد باندې روغ دي دو کسانو کې امر د خودکشي تقریبا 15% زیات ده. او همدارنګه نور شخصیتي اختلالات کې استرابات یو نو بل ناروغي ده. هغه کسان چې ترس د اجتماعي لري یعنی کله چې ټولنه ته وځي نو یو قسم ویره لري چې ولا څوک مې ورنه کې څوک مې لمنځ نیسي. دغه کسان هم بالاخره غواړي چې د ژوند نه ځان خلاص کړي ځکه د دوی ژوند همیشه په انزوا کې وي، د دوی ژوند اجتماعي نه وي، بالاخره دوی غواړي چې لمنځ وشي. او ډیره مهمه خبره ده، هغه کسان چې په کورنۍ کې د خودکشي ترخچه ولري هغوی کې یعنی ارشاد ډیر مهم ده، ممکن د خودکشي هغه پکې زیات وي، امکان زیات وي، چې دا هم باید په نظر کې ونیول شي. څوک چې په خپله کورنۍ کې مور او پلار یا کورنۍ کې څوک خودکشي کړی وي نو د نور کورنۍ سره باید ډیر له احتیاط نه کار واخیستل شي تر څو دوی خودکشي ته لبنونه وي. دې تر څنګ جسمي امراض هم د خودکشي ډیر رول لري، لکه ایډز، لکه سرطان، لکه نور هغه مزمنه ناروغۍ چې دوی بالاخره انسان وایي چې نور بالاخره ژوند مې څه شو، ژوند لذت نه اخلي او دوی په خودکشي باندې لاس وي.
یو بل اوریدونکو به وخلو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لا زده لري ووري.
وعلیکم السلام نازیا صاحب، تاسو سلام الله علیکم د زیرا د ټولو کارکونکو او ځونکو ته.
وعلیکم السلام.
زه نن یم په واقع په تاسو د قران هم فوجي د تر څو په واقع نه ولا تنو د خارج څخه پښتون هم جوړ ځان. زموږ نظر خو اول خو بزې نظر خو کی ورکه ما باوجود چې دا کتاب قران کوي او تختلو نفس التي حرم الله الا بالحق دا امر غل شي او په بزې چې ازي ولا تختلو قران خو لا تي بريزي ولا تختلو انفسكم امرجي او بزې چې ازي ولا تختلو اولادكم خشيه الاملاق یعنی خشيه د خپل اولادونو د وجود او د تختي او د قیمتي له دې موجهي موږ قریشو چې دا حالت وچی د جهالت او خرافات په واجه سره د عمل کې خپل نوري په جوب پمزه کې ژوندۍ شخواله نه زما په نظر ځانوزنه خو په اسلام کې مرتد او ناروا عمل دی. خو یو نو ځانوزنه چې کیږي لامل یې بل شی هم دی، هغه څه دي چې خپل په نکاح نه یې خوشي د مور د پلار یا د ماما یا د قوم دواری ودل ودل کیږي هغه خو چې دا خبرې دي په خصوص چې دا خبرې دي یا هغه څه دي چې ایوان پر شکل خرڅي یا هغه څه دي چې په مظلومانه تور په کې ورکول کیږي د ظالم قرباني کیږي د ظالم د تیل او یا هغه څه دي چې په تمشن کې ودی دي بیا د نړۍ نه خو چا مصلحت پرسنل نه یزنه کوي چې په خله وت کړي په هغه خلکو چې دا عمل دی دی په خدای دی و چې دا عمل مزمر څورک شي د ځان سره پر پښتنه داد یو خدای شار مخلوق دی بل د قرا او د بیاس او د قصبات مخلوق دی فکر نه کوي چې په دغه بار کې علما مسؤلیت لري او رسفي هم مسؤلیت لري چې په دغه بار کې څنګه ساګاهي ورکول شي. زما په نظر څنګه ساګاهي نه ورکول شي یعنی هغه ته و چې په هغه رقم چې هغه په هاوی باید ورکول شي چې تاسو وایي چې دا نه سم ده سمبوزیه له سمره د سپتمبر تر اوسه ما ته نو معلومه چې رسته د رادیو دایمي همکار يم نو فکر نه کوم چې هغه یو خلک زنه زور کول سره هم سم مسئله چا دی
مننه د دې خبره واقعا ټول دقیق نظرات هم دقیق او د خبرې هم دقیق وي. هم دا خبره د دې سکر د 2013 شهر هم ده
بالکل
د دې 2013 شهر په دې ټولنه 13 سپتمبر باندې دوی ویل چې ورکینګ ټوګیدر to prevent suicide یعنی په خپل لاس سره ورکو ټول یو ځای سره کار وکړو تر څو خود ځان وژنه لمنځه یوسو یا لمنځه وړنه وکړي یعنی مخنیوي وکړو. او دغه ټولنه چې جوړه شوې ده او دا ورځم چې ټاکلې ده په دوه هدفونو باندې ټاکل شوې ده، دا ورځ په دوه هدفونو باندې ځکه د نوم چې خدای شوې ده چې د نړیواله ټولنه د سوسایډ د ځان وژنې د مخنیوي لپاره د ټولنه جوړه شوې ده. د ټولنه چې جوړه شوې په دې دوه هدفونو جوړه شوې ده، یو هدف دا ده چې ترڅو اویرنس یا آگاهی اما یا عامه پوهاوی د دې پکل باندې پوک چې ولې ځن وژنه من سره زی یو په دې هدف باندې. او دوم هدف دا ده چې ترڅو خلکو ته تعلیم ورکړل شي چې ځن وژنه کوم اسباب لري او دې لپاره باید څوک لري شي. نو په دې هدف باندې دا واقعیت خبره ده چې دا نه تنها د علما او بلکې د هر فرد په مکاتب کې د معلمینو وظیفه ده، په جماعتونو کې یا په د امامانو وظیفه ده، په کورنیو کې په کلینیکونو ډاکټرانو وظیفه ده او په کورنیو کې د مشانو وظیفه ده تر څو په خپل کورنۍ کې دغه سن ناروغان چې پیدا کوي خصوصا چې د ځان وژنې سبب ګرځي. مثلا اکثرا مشکل دغه ده چې د خلکو عامه پوهاوی په قرو قصباتو کې دوی د رواني ناروغۍ عامه پوهاوی بیا هم کچه ټیټه ده خو خوشبختانه چې د نظر د وس وختونو کې بیا هم زیاته شوه د خو بیا هم زد کافی ورته نه ځکه نه بولم چې بیا هم داسې ناروغي شته چې رواني ناروغي چې اصلا څوک ورته متوجي نه وي او بل اخره کله چې ناروغ ځان وژنه ته هڅه وکړي او ځان لمنځ سي بیا ورته تشويش کې چې ولا خريته ناروغ نو دما هله د اوریدونکو نه دا چې کوشش وکړي کله چې په کورنۍ کې ها کسان چې په دین ناروغي اختوي یعنی کله چې دوی انزوا کې واقع وي خصوصا زنانه وي یا تناسلاتي کې یا کوشش کوي چې تر منځوي پات شي یو یا هم خفګان وکي یا ټولن سره اجتماع سره یو ځای کارونه کوي او یا هم په نور ستون زبانه اختوي رواني یا پرخاشګر شي یا ناراحت شي یا همشه د خبرو تحملونه لري نو د یو ناروغ په شکل ورته توجه شي او بل اخره د ډاکټر سره او یا د روانشناس سره د مشوره وکي د دې ستونزې حل لپاره دی هڅه وکړي ترڅو د دغه ناخوالنه او دغه مصیبت نه نجات پیدا کی.
مننه ډاکټر صاحب سالی، آیا دوامدار ډیپریشن یا ژور خپګان هم انسان ځن وژنې ته هڅوي؟
ما مخکې ویل کنه د رواني ناروغي په قطر کې اولین ناروغي چې هغه د ځن وژنې سبب ګرځي تقریبا ان درې نه تر دولس ځله د خودکشي هغه علت ذاتوي، یعنی که څوک یا فکر ولري چې دا د خودکشي لپاره هڅه وکړي که چیرې دا د ډیپریشن باندې اخته شوي ممکن دي دغه د خودکشي هڅه درېونه تر دولس فیصد پورې زیات کړي. دا په دې معنی چې ډیپریشن خپله د خودکشي سبب کېدای شي ځکه چې هلته علما هم تحقیق هم کړی ده چې په انسان په وجود کې یو قسم مواد دي کیمیاوي مواد چې هغه کله کم شي او هغه بل اخره د دماغ په مایعاتو کې هغه مواد میټابولایټ کړته کی چې هغه کله کم شي نو بل اخره د هغه د خودکشي حد زیاتوي. یعنی دا په سویډن کې په یو پانتون کې تحقیق شوی چې په سلو کسانو کې چې دوی خودکشي حد درلودره او هغه تحقیق وشول کله چې دوی دغه مایع د سی اس اف معاینه کړل هغه کې معلوم شو چې دغه مواد کمبوت پکې موجود ده. به ویل چې یو علت دا کېدای شي چې کله د دوی په وجود کې په دماغ کې په مغز کې یا د عصب په حجرات کې د مواد کم شي نو د دې خودکشي امکانات نور هم زیاتوي.
ډاکټر صاحب څنګه کوئ شو چې لزان وژن یو څوک کاغه کورنۍ کې په ټولنه کې وژغورو؟
په دې کې خو یعنی ک دا شهر د 2013 متوجه سو نه ټول سره لاس ورکو یو ځای سره کار وکړو بل اخر موږ ځان وژنې نه مخنیوي کړی وي. د دې ترڅنګ په کورنیو کې هغه کورنی سیستم باید جوړ شي، مشکلات باید هغه ستونزې چې موجود دي کورنیو کې هغه لامل دي شوی چې یو شخص باید ځان وژنه وکړي هغه باید له منځه لاړ شي. هغه نارو کسان چې په رواني ستونزو باندې اخته وي هغه د رواني ناروغ په صفت باندې وپیژندل شي او بل اخر هغه ډاکټر ته ورول شي او دغه لپاره تدابیر د حل لارې وکتل شي او بل اخر دغه لپاره تدابیر او درملنه وشي. همدارنګه هغه کسان چې په جسمی ناروغي اخته وي همیشه وی باید په چون دوی هم غواړي چې چون ځوان نه بیزاره دي دوی نه غواړي چې ځوان دوکي دوی ته باید هغه د انزوا حالت لمنځه یوسي. خصوصا د امار او ارقام ده هم خي چې ځن وژنه د پینسیت عمر نه چې د کښ شخص عمر زیات شي هغه کې ځن وژنه زیاتیږي خصوصا په نارینه وو کې د پینسیت کرونه ورسره چشي او په زنانه وو کې پینځش پته کرونه چې عمر زیات شي دوی کې ځن وژنه امار زیاتیږي ځکه دوی په انزوا کې واقع کیږي. خو الحمدلله د متشتولنه کې بدشه نشته مو په ټولنه کې کله چې خده سپینسر شي او خده سپینګری نارینه سپینګری شي نو دوی بیا هغه د عزت مقام ته رسیږي. نو بل اخر ارڅو قدر کوي عزت کوي هر چاته په ټولنه کې راغوري په خاص مناسبات کې راغوري نو دا افغانستان کې د شه مسله حل ده. بل هغه کسان چې الکول نه استفاده کوي یا مخدره مواد نه استفاده کوي د دې لپاره بد حد سي وشي تر څو دین خلاصي ومي دوی هم د ځان وژنې لپاره ډیر آماده او تیاری کچې دین د حل لري پیدا نشي ممکن دوی هم ځان وژنې باندې وکی. بل په دې کې دولت هم رول لري چې د بیکاری کچه په هیواد کې کم کړي همدارنګه د فقر کچه کم کړي هغه کسان چې په ستونزو کې اخته وي جنگ هم دي لامل ګرځي هر کس تاسو ووري چې کا اوریدونکو مکتبیل چې ژوند نن جوړ د چاته له وطن ووزه دوی په دې نتیجه کې وایي چې ځکه چې دوی ژوند نظر تور ده ځوان نور څه مونږ شو هر ورځ جنگ قتل کوشتار نو دغه هغه شان دي چې د مخنیوي لپاره موږ کار کولای شو.
ورسی کې ډاکټر صاحب ساسي پیغام او هغه کسان ته چې د ځان وژنې په فکر کې دي
هغه کسان ځان وژنې فکر کې کوشش دا وشي چې قدمونه اوریدونکو کنه د هله کو او څوک چې په کورنۍ کې په داسې ستونزو باندې اخته وي عاجل نه دي دغه سي ناروغان دغه سي کسان یا که خپل په دې مندستون زبان دښتي دوی د مراجعه وکي ډاکټر ته او یا هم روانشناس ته ترڅو د سره مشوره وکي او د غستونز لاملونه پیدا شي او بل اخر دغه بر حل لري پیدا شي. او هم دا رنګ هغه کسان چې ځان وژنې باندې قصد فکر کړی یا قصد کړی او په خپل قصد کې ناکام شوی نو د دې کسانو لپاره ضرور ده چې دوی لپاره باید ورن دوی راتلونکي ونه رټل شي او یا ورته تانه ورنکړل شي تاسو کار کړو مل نه شولې او یا نور خبرو ته نه کړی ته بل اخر آینده لپاره بیا هم د زمينه مساعده نشي چې ځان ووجني.
ډیر زیاته مننه دوستانو خبرونه هم دغه ته پای ته رسیدي. په پروګرام کې د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر حکیم الله صالح و چې زموږ پوښتنې جواب کړي. ډاکټر صاحب صالح یو نړۍ مننه.
مننه
او ریدونکو لته سي هم ډیر زیاته مننه. د ازادي رادیو پاتې نور خبرونه مهیروي زموږ د الله پامن.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هواوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.